از طریق نیرنگ و هیره انجام شد.
و رسیدیم به پایان مجله خبری. اسمت ساروان در استودیو با برنامه یک ساعته. دیگه آقای ساروان به استودیو خوش آمدین و چی هست در برنامه؟
ډیر مننه امید مرزبان، قدر من اوریدون کو ته لمړی سلام وړاندې کوم او ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم ورته چې په دې خبرونه کې د ولسمشر باراک اوباما او د هغه د عالی رتبه سلاکارانو د غونډې په باب همدارس د ناټو د عمومي منشي د غشتنې په حقله راپورونه لرو. د ناټو عمومي منشي له روسیې څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. روسیه حاضر ده افغانستان له ناټو سره په افغانستان کې د ترانزیت په برخه کې همکاري کوي، خو ناټو هیله لري چې روسیه به همکاري زیات کړي. نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو لومړی به له فریدی هوډ سیفي څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو.
د امریکا ولسمشر افغانستان ته د نورو زرګونو عسکرو د لیګلو پیشنهاد ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر له خپلو عالی رتبه پوځي چارواکو پوځي چارو سلاکارانو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان لپاره پر ستراتیژي بیا کتنه وکړي، او د امریکا د ولسمشر مرستیال اروپا ته سفر کوي څو د ناټو له متحدینو سره خبرې وکړي. پینتاګون وایي په افغانستان کې د عسکرو د ډیرولو لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان غوښتنه د غور لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته رسیدلې او پر دې مسلې کار پیل شوی دی. د غوښتنه تیره میاشت په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر ستینلی مکریستل د خپل هیواد د دفاع وزیر رابرت ګیټس ته وړاندې کړې وه. د کانګریس د مامورینو په وینا هغه په راتلونکي کال کې له 40,000 څخه د ډیرو ناټو او امریکایي اضافي ځواکونو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کیاوري. د ناټو عمومي منشي وایي که د ناټو په تړون کې د امریکا متحدین په افغانستان کې د خپل ماموریت په برخه کې لویه برخه ونه لري، نو د دې تړون راتلونکي به له خطر سره مخامخ کړي. د ناټو د عمومي منشي په وینا د هغه مسؤلیت ترمنځ چې امریکا په افغانستان کې په غاړه اخیستی، باید د ناټو له اروپایي متحدینو سره پکې یوه عادلانه موازنه موجوده وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا اوس داسې یوه موازنه نه احساسوي. د رسموسن په وینا افغانستان د ناټو امنیتي ځواکونو ته معیار دی او له دې جګړې څخه په شا کېدل په ناټو تړون کې د ګډوډۍ سبب کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي 50 ټونه اپیم او 1.8 ټونه ایروین یې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیولي او 10 تنه مخالفین د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هلمند او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په شوو عملیاتو کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې پولیس تونیدلي چې یوه اندازه نشه یي توکي ونیسي او د هیروینو یو شمېر فابریکې هم له منځه یوسي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې مرستیال جنرال داود د چرشنبه پورس خبریالانو ته ویل چې په دې عملیاتو کې له 150 ټنو نه زیات کیمیاوي مواد هم نیول شوي دي. په نورستان کې چارواکو ویل چې په کامدیش ولسوالۍ کې هغه ډیر لستانه چې طالبانو تختولي و راخوشي کړی دي. د غوی په وینا د دوه ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې په دې ولسوالۍ کې وټنه ملکیان وژل شوی دي. د نورستان د امنیه قومندانې مرستیال سمونوال محمد فاروق ازادي رادیو ته ویل د کامدیش امنیه قومندان لس پولیس او د اف ام رادیو دوه کارکونکو چې طالبانو د شنبه په ورځ برمته کړی و خوشي کړی دي. ملکیږي د کامدیش په ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو په ترسکی پلسګونو وسلوال طالبان یا وجل شوی یا ټپین شوی دي. د نورستان د امنیه قومندانې د مرسیال په وینا د اګرو په کلی کې د عملیاتو په ترسکی و ملکیان وجل شوی دي. او یو شمیر افغان میرمنې چې ځینې د ولایتي شوراګانو لپاره هم کاندید دي، د کابل په ولایتي شورا کې د میرمنو لپاره په ځانګړو شوو لګو څوکیو باندې نیوکې وکړې. د خوځو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې چې د مدني ټولنې او د افغان میرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، یوه اعلامیه هم خپره کړه چې پکې په ولایتي شوراګانو کې د میرمنو د څوکیو په ډیروالي باندې تاکید شوی و. دوی وایي چې باید په ولایتي شوراګانو کې د میرمنو ونډه لږ نه وي، ځکه دا د دوی حق دی چې له نارینهوو سره برابر حقوق ولري. خو د افغانستان د انتخاب د خپلواک کمیسیون وایي چې میرمنو ته د ولایتي شورا څوکۍ د رقابت له لارې ورکول کیږي او د موضوع اصلي علت هم دا دی. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپلو عالی رتبه پوځي او سیاسي چارواکو او سلاکارانو سره غونډه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره پر ستراتیژي ژوره بیا کتنه وکړي. راپورونه وایي اوباما د چرشنبې په ورځ ل خپل 15 سلاکارانو من جمله د دفاع وزیر رابرت ګیت سره ولیدل. اټکل کیږي چې په دغه غونډه کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال کریستل مکریستل لوري د زیاتو ځواکونو د غوښتنې په شمول په یو لړ مسلو غور وشي. د امریکا د کانګرس غړو موافقه وکړه چې پر اساس د ولسمشر باراک اوباما اداره اجازه عمومي چې د ګوانتنامو له زندان څخه د محاکمې لپاره د بهرنیو مشکوکو تروریستانو راوستلو ته دوام ورکړي. د استازو د مجلس او سنا مذاکره کوونکو په دې اړه خپل موافقه په یوې لایحې کې ذکر کړي چې له مخې به د کورنیو چارو وزارت د روان مالی کال په ترڅ کې تمویل شي. دواړه مجلسونه به د ولسمشر اوباما تر لاسلیک د مخه د لایحه منظوره کړي. د اوباما اداره هیله منه ده چې شاوخوا 223 بندیان چې لا هم په ګوانتنامو زندان کې دي د امریکا په محکمو کې محاکمه کړي. د کانګرس یو شمېر غړو خپل اندېښنه څرګنده کړي چې مشکوکو کسانو ته د امریکا په خاوره کې ځای ورکول به د متحده ایالاتو امنیت له خطر سره مخامخ کړي. سپینې ماڼۍ پرونه ویل د ولسمشر باراک اوباما مرستیال جو بایدن اروپا ته سفر کوي او هلته به د ناټو له متحدینو سره وویني. ټاکل شوی ده چې ښاغلی بایدن د اکتوبر له 6 تر 24 نیټې پورې پولند، رومانیا او چک جمهوریت ته هم سفر وکړي. سپینې ماڼۍ وایي جو بایدن به د خپل سفر په ترڅ کې د دغو هیوادونو له مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو سره خبرې وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر وروسته لدی د اروپا د سفر پلان تیار کړ چې ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې په چک جمهوریت او پولند کې د توغندیو د دفاعي سیستم یو برخه نصب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي چې د ژورنالیستانو د قاتلانو په نیولو کې د روسي چارواکو ناکامي په روسیه کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا، د حکومت د محاسبې د خکېدو او له فساد سره د مبارزې لپاره هلې ځلې له ستونزو سره مخامخوي. کلینتن د څرګندونې په یوې اعلامیه کې وکړې چې د چهارشنبې په ورځ د وژل شوي روسي ژورنالیست اناپولیت کوفسکایا د مړینې د اتلین په مناسبت یې خبره کړه. د اوبولاندې زلزلې پر لپسې سختو ټکانونو د آرام سمندر جنوب ولړزاوه، خو د ټکانونه د یوې بې خطره سونامي په شان وو. وروسته له دې چې د وانیاتو په مجموع الجزایرو کې د ریختر په حساب 1.8 درجې د زلزلې سخت ټکانونه راغلل، د آرام سمندر د سونامي د خبرداري مرکز په جنوب لویدیځ کې د سونامي د ننوتلو خبرداری ورکړ چې استرالیا، نیوزیلند او اندونیزیا ټاپوګان پکې راځي، خو وروسته بیا د خبرداري لغوه شو ځکه چې دا زلزله 4 درجې وه. د زلزلې ننني ټکانونه یوه اونۍ وروسته له هغې شوي چې د آرام سمندر په جنوب کې د 1.5 انسانانو د مرګ سبب شو. دا د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به دغه موضوعاتو تفصیل در واورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل اعلی رتبه پوځي او سیاسي سلاکارانو سره غونډه ته دوام ورکوي. ناتو د چهارشنبې په ورځ له روسیې وغوښتل چې د افغانستان په افغانستان کې زیات رول په غاړه واخلي. فرانسه او بریتانیا غواړي چې په ګډه غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد ته واستوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي چې له دې وروسته د دولت وسلوال مخالفان هم کولی شي چې له دولتي روغتیایي خدماتو برخمن شي. د پکتیا د ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان له درغلي شکایت کوي، خو د کابل ښځینه کاندیدانې د ښځو د ونډې د کموالي ګیله لري. د ځینو نورو مطالبو په پای کې ستاسو د ورکو شویو عزیزانو د موندل کېدو په هیله د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام خبرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل اعلی رتبه پوځي او سیاسي چارواکو او سلاکارانو سره غونډه کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره پر ستراتیژي ژوره بیا کتنه وکړي. راپورونه وایي اوباما د چهارشنبې پر ورځ خپل 15 سلاکارانو من جمله دفاع وزیر رابرت ګیټ سره ولیدل. اټکل کیږي چې په دغه غونډه کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قماندان جنرال مکریستل لوري د زیاتو ځواکونو د غوښتنې په شمول پر یو لړ مسایلو خبرې وشي. مکریستل افغانستان ته تر 3000 پورې نور ځواکونه غوښتي دي. داسې پرونه همشته چې ویل کیږي مکریستل پنځوس زره نور سرتیري غوښتي دي. حاضر ده په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر تر شپېتو زرو اوړي. له بلې خوا افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په باب د جنرال ستانلي مکریستل غوښتنلیک تازه د ولسمشر اوباما لاسته رسېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات فریده هوډ سیفی اوروي.
پنتاګون وایي په افغانستان کې د عسکرو د ډیرولو لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندان غوښتنه د غور لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته رسیدلې او پر دې مسلې کار پیل شوی. د غوښتنه تیره میاشت په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر ستانلي مکریستل د خپل هیواد د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ته وړاندې کړې وه. د کانګرس د مامورینو په وینا هغه په راتلونکي کال کې له سلویښتو زرو څخه د ډیرو ځواکونو غوښتنه کوي. ولسمشر اوباما چې په افغانستان کې له شپږو شتو رهیسی په افغانستان کې پر خپل استراتیژي غور کوي تر اوسه فیصله نه ده کړې چې آیا د مکریستل په غوښتنه چې وایي له وسلوالو طالبانو سره د مقابلې لپاره نورو عسکرو ته اړتیا ده افغانستان ته نور سرتیري واستوي او کنه. افغانستان ته د څه باندې څلوېښت زره عسکرو د لیږلو مسله کولی شي چې دننه د اوباما په خپل دیموکرات ګوند کې سیاسي عکس العمل رامنځته کړي. بلخوا د ناټو ځواکونو د تلفاتو له ډیریدو سره په افغانستان کې د اتکلنې جګړې څخه ملاتړ له منځه وړي. د پنتاګون مطبوعاتي رئیس جیف مورل خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما ته د رابرټ ګیټس په واسطه د مکریستل غوښتنه په غیر رسمي ډول وړاندې شوې. مورل وایي اوباما د اضافي عسکرو د غوښتنلیک یوه کاپي غوښتي څو د اونۍ په پای کې هغه ولولي. د هغه په وینا تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه په سپینې ماڼۍ کې د مکریستل په غوښتنه باندې بحث وشي. تمه کیږي چې د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه بله غونډه جوړ شي. د مورل په وینا د عسکرو په برخه کې د مکریستل غوښتنه تر ډیره تحلیلي اسنادو ته ورته ده. داسې چې ماته توضیح شوي په دې کې د ډیرو لارو چارو پیشنهاد شوی خو دا ټول یوه غوښتنه رانغاړي. د پنتاګون په وینا رابرټ ګیټس وایي د هغه په عقیده اوباما افغانستان ته د ډیرو عسکرو د لیږلو پلوی دی خو تر اوسه یې فیصله نه ده کړې چې آیا دې ته اړتیا شته او کنه.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اوباما به له خپلو سلاکارانو سره چې شمېرې پنځلسو تنو ته رسېږي د جمعې په ورځ بله غونډه وکړي او داسې راپورونه هم ورکړی شوي دي چې ښاغلی مکریستل له هغه څخه د پنځوس زرو نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. خو له بلې خوا د ناټو عمومي منشي له روسیې وغوښتل چې افغانستان ته د امنیتي ځواکونو د روزلو او په وسلو سنبالولو په شمول د طالبانو او نورو سخت دریځو په ضد په جګړه کې خپل رول پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په داسې حال کې چې امریکا افغانستان ته نور سرتیري لیږي او د دې جګړې لا زیات پیټې په اوږو اخلي د ناتو پر اروپایي غړیو شخ وکړ چې خپل مسؤلیتونه پوره کړي. راسموسن په عین حال کې ویل پکار دی چې روسیه هم نور مرسته وکړي. د ول د روسیې لاري افغانستان ته د پوځي موادو د ترانزیت تړون به ممکن نور هم پراخ شي. راسموسن وویل روسیه په بل ګام کې کولای شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او په وسلو یې سنبال کاندي. د ول چې باید په افغانستان کې د روسیې همکاري پر نورو لارو هم غور وشي. د ناتو عمومي منشي دا هم ویل چې د ته څرګنده شوې ده چې روسیا لیواله ده چې په افغانستان کې پراخه ونډه ولري او موږ باید په دې هیواد کې د روسیې د همکاریو لارې چارې ولټو ځکه چې افغانستان یو له هغو هیوادونو ځنې دی چې د دواړو خواو دلچسپي پکې شریکه ده. روسیې په ځلونو ویلي دي چې په افغانستان کې د سخت دریځو په وړاندې د امریکا د هلو ځلو کلک ملاتړ کوي خو دې هیواد ته به ځواکونه ونه لېږي ځکه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو ترخه لس کلنه تجربه لري. راسموسن د ناتو پر اروپایي غړو شغ وکړ چې د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کاندي. هغه د ناتو پر اروپایي غړو انتقاد وکړ چې لژمنی سره سره د افغان پولیسو د روزنې لپاره څلور سوه روزونکي نه دي شلي. د له هالند څخه وغوښتل چې له افغانستان د راتلونکي کال په پای کې ځواکونه ونه باسي. هالند ویلي دي چې د راتلونکي کال په پای کې د افغانستان د پوځي ماموریت موده پای ته رسیږي او له دې نیټې وروسته به د خپلو سرتیرو ماموریت اوږد نه کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
فرانسه او بریتانیا غواړي چې په ګټه په دربست الوتکو کې غیر قانوني افغان کډوال خپل هیواد ته ولېشتوي. که هم بریتانیا مخکې دا کار کړی خو د فرانسې لپاره به دا لومړی ځل وي چې له خپلې خاورې کډوال په دې ډول خپل هېواد ته استوي. له پاریس څخه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې د فرانسې د کډوالو د چارو وزیر ایریک بیسون د چهارشنبې په ورځ وویل یوازې په هغه صورت کې به افغان کډوال خپل هېواد ته په دې شکل ولیږي چې ډاډ ترلاسه کړي هغوی ته به په کابل کې زیان نه اوړي او خوندي پوي. د په عین حال کې په دې اړه جزئیات وړاندې نه کړل چې په څه ډول به معلومه وي چې دې کسانو ته به په افغانستان کې ضرر نه رسیږي او یاده چې دا کسان به کله افغانستان ته بیرته واستول شي. د بریتانیا لپاره دا څه نوې نه ده چې افغان کډوال خپل هېواد ته بیرته استوي. دې هېواد تر دې مخکې هم په لسګونو افغانان خپل هېواد ته لیږلي دي، خو د فرانسې په نالیکلي دود کې تر اوسه پورې پردی اتبا بیرته خپل هېواد ته په زور نه دي استول شوي. فرانسې یوازې د هغو هېوادونو اتبا په زور بیرته استولي چې په هېوادونو کې جګړه نه وي. بلې خوا، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې له دې وروسته به وسلوال طالبان کولی شي چې له دولتي خدماتو څخه استفاده وکړي، خو شرط دا دی چې هغوی به روغتونونو او طبي مرکزونو ته له وسلو سره نه ځي. د عامې روغتیا وزیر د څرګندونو نور جزئیات حمیده عثمان په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی اعلان وکړ چې د دولت مخالفان کولی شي چې له دولتي روغتیایي اسانتیاو څخه برخمن شي او د نورو افغانانو په څیر دولتي روغتونونو او کلینیکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي، خو باید چې بې وسلي وي.
ما به حیث مسئول سکتور
زه د روغتیا د سکتور د مسئول په توګه اعلان کوم چې یو روغتیایي مرکز ته د دولت د هیڅ مخالف د هیڅ طالب د ننوتلو مخه نه نیسم. هغه ته به هم د هر بل افغان په څیر چې د دولت په لور به خدمتونه وړاندې سي، خو په دې شرط چې له وسلې سره روغتیایي مرکزونو ته ننوځي. نو طالبان هم کولای سي چې له روغتیایي تاسیساتو کار واخلي. دغه بنسټونه د ټولو افغانانو په خدمت کې دي.
د امیر روغتیا وزیر دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ګزان د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسین د پنځمه دورې د کمپاین د اعلانولو پر مهال وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د دولت مخالفانو یو شمېر روغتیایي کارکوونکي یرغمل نیولي وه چې د دولت او قومي مشرانو په هڅو سره بیرته خوشي شوي دي. ډاکټر فاطمی له روغتیایي اسانتیاو ګټه اخیستنه د هر انسان او افغان د ژوندانه حق وګڼلو او له قومي مشرانو مخاورو او د دولت له مخالفانو څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو د ګزان د واکسین د پنځمه دورې په عملي کېدو کې د له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته او همکاري وکړي. بل لور ته په افغانستان کې د نړۍ د روغتیایي سازمان استازي پیټر ګراف وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د ګزان پر ضد د واکسین لاسته راوړنو یادونه کړې. پیټر ګراف دا په افغانستان کې یو مثبت بهیر وګڼلو.
دا کمپاین په لوړ معیار ترسره کیږي. باید وویل سي چې روغتیایي کارکوونکي بې لوري او غیر سیاسي خلک دي او د پولیو پر ضد واکسین یو ملي مسأله ده. له سمتي او مذهبي ملاحظاتو څخه لیرې ده، د هغو په ګډون چې په جګړه کې ښکیل دي ټول باید واکسین ته اجازه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې دورې کې به له 15 کلونو کم عمر لرونکي 1.1 میلیون ماشومان د 24 ولایتونو په 322 ولسوالیو کې واکسین شي. د واکسین د دغه دورې 4 میلیون امریکایي ډالر لګښت نړیوالې ټولنې د نړۍ د روغتیایي سازمان په وسیله پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د راپور له مخې په روان لمریز کال کې د کندهار، هلمند، نورستان، کاپیسا او غور په ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان د ناروغۍ 22 مثبت پیښې تر سترګو شوي دي. ویل شوي چې د هند، پاکستان، نایجیریا په ګډون افغانستان څلورم هیواد دی چې په 2008 او 2009 میلادي کال کې پکې د ګزان ناروغۍ په ټیټه کچه پیښې شوي دي.
ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزان د ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین پنځمه دوره پیل شي. د دغه کمپاین په ترڅ کې چې درې ورځې دوام کوي، په پام کې ده د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له 15 کالو کم عمره شاوخوا 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. هیله ده چې کورنۍ خپل ماشومان هیر نه کړي او واکسین یې کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې له تروریستي جرمونو سره د مبارزې پر قانون بحث وشو. د جرګې غړیو وویل په قانون کې د تروریست کلمه په هر اړخیزه توګه تشریح شوې نه ده او له دې مخکې هم ورته قوانین تصویب شوي دي. دوی په دې نظر ول چې په دې برخه کې ټول قوانین مطالعه او یو واحد قانون دی ورڅخه ترتیب شي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د تروریستي جرایمو پر ضد د مبارزې په قانون د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په داسې حال کې بحث کیږي چې د جرګې ځینو غړو ویل پخا تر دې په هیواد کې د ته ورته قوانین نافذ شوي او په کار ده چې د تروریستي جرایمو پر ضد د مبارزې نوی قانون له پخوانیو ورته قوانینو سره هماهنګ شي. د جرګې غړي عالمی بلخي وویل
فیصله کمیسیون مشترکی بود که این قانون را مسترد بکنن به وزارت عدلیه بره.
د ګډ کمیسیون پریکړه دا وه چې دا قانون مسترد او د عدلیه وزارت ته واستول سي تر څو د داخلي او خارجي امنیت له قانون سره هماهنګ او یوځای سي، ځکه چې په هغې کې هم ورته مواد یوځای سوي دي.
د تروریستي جرایمو قانون په څلورو فصلونو او شپږویشتو مادو کې ترتیب شوی دی. د قانون د تشریح کولو پر مهال د دفاع د وزارت استازی هم حاضر و. د وویل د نړیوالو قوانینو لمخې په دې قانون کې دیارلس داسې موارد ځای شوي دي چې ترور ورته ویل کیږي. د جرګې غړو دا هم وویل په ترتیب شوي قانون کې د ترور لفظ باید لږ څه تشریح شي تر څو د هیواد د ټولو خلکو د پوهیدو وړ وګرځي. د غونډې په پای کې د جرګې رئیس محمد یونس قانونی وویل چې دا قانون باید له تصویبېدو د مخه یو ځل د جرګې د مربوطه کمیسیون له نظره تیر او له هغې وروسته د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
یک بار دیگه وکلای محترم ما متن قانون با دقت بخواند.
محترم وکیلان د قانون متن یو ځل بیا په دقت سره مطالعه کړي، د عدلیه وزارت سره د خبرې وزي او له اصلاحات وروسته دي د جرګې راتلونکي غونډې ته وړاندې شي.
په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ډیر خلک په تروریستي حملو کې وژل شوي او دا حالت اوس هم روان دی. د دې هیواد خلک غواړي چې دولت د قوانینو په پلي کېدو کې جدي واوسي. دوی وایي ډیر تروریستان سره له دې چې جرمونه پرې ثابت شوي دي بیا هم یا خو نیول شوي نه دي او که نیول شوي هم دي بیرته پرېښودل شوي دي. خو دولتي مقامات وایي چې د دې قانون په پلي کېدو سره به تروریستانو ته جزا ورکړل شي او د ډیرو تروریستي حملو مخه به هم ونیول شي.
د پکتیا ولایتي شورا ته یو ډله کاندیدان په دې ولایت کې د انتخاباتو په ترسره شوي پروسه کې د پراخو درغلیو ادعا کوي. دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تورن کړ چې د رای شمیرنې په پروسه کې د یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلي کړې ده. دوی د رایو د بیا شمیرنې غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون لخوا د افغانستان د زیاتره ولایتونو د ولایتي شوراګانو ته د بریالیو کاندیدانو د رایو نتایج د اعلان شوي، خو د پکتیا ولایتي شورا ته یوه ډله کاندیدان اعلان شوي نتایج د قناعت وړ نه بولي او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د رای اچونې صندوقونه د دوی پر وړاندې له سره وشمیرل شي تر څو په دې ولایت کې په انتخاباتو کې پر شویو پراخو درغلیو سم قضاوت وشي او ګټونکي او بایلونکي کاندیدان خلکو ته ور پیژندل شي. دوی زیاتوي که چیرې په پکتیا کې د خلکو رایې له سره ونه شمیرل شي او شوي درغلی په ډاګه نه شي نو خلک به په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي. په دې لړ کې د پکتیا ولایتي شورا ته دوه تنه معترضو کاندیدانو د نورو په استازیتوب داسې وویل:
په
پکتیا کې شکایت کوونکي کاندیدان وایي دوی د انتخاباتو د راچونې او رشمنلې په بهیر کې د تقلب او پراخه درغلیو د شتون په هکله د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته خپل لیکلي شکایتونه سپارلي او هغه ولسوالۍ او ټاکنیز مرکزونه یې ورته په ګوته کړي په حکومو کې چې د ټول ټاکنو په ورځ د ناامنیو په وجه خلکو په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. خو د راچونې صندوقونه د ځینو مغرضو اشخاصو په لاس په نورو ځایونو کې د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه ډک شوي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون ویان نور محمد نور بیا د تلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل که چیرې د پکتیا د ولایتي شورا کاندیدان داسې مستند شواهد ولري چې وښایي په پکتیا کې په انتخاباتو کې درغلی او لاسوهنې شوي دي، دوی کولی شي د انتخاباتو د مستقل کمیسیون اړونده څانګې ته مراجعه وکړي او خپل قناعت حاصل کړي. په پکتیا کې په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو په هکله د ولایتي شورا د یو شمېر کاندیدانو شکایتونه په داسې حال کې پورته کېږي چې اخوا د لوی پکتیا خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلې ځنډیدو سخت ناهیلي کړي دي. دوی زیاتوي ځینې بهرني هیوادونه او داخلي سیاسي کړۍ د افغانانو رایو ته په درنه سترګه نه ګوري او په دې وسیله غواړي خپلو شخصي او سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره د افغانستان پر خلکو ملنډې ووهي او خپلې ارادې پر هغوی تحمیل کړي. دوی د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون له مسؤلینو څخه جدي غوښتنه کوي چې نور د پیوه او بله پلمه د انتخاباتو پایلې نه ځنډوي تر څو په هیواد کې روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران ته د پای ټکی کېښودل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پکتیا ولایتي شورا ته یوه ډله کاندیدان په دې ولایت کې د انتخاباتو په ترسره شوې پروسه کې د درغلیو ادعا کوي. خو له بلې خوا یو شمېر افغان میرمنې چې ځینې د ولایتي شوراګانو لپاره هم کاندیدې دي، د کابل په ولایتي شورا کې د میرمنو لپاره د ځانګړو شویو چوکیو د شمېر پر کموالي انتقاد کوي. دوی د درغلیو یادونه نه کوي، خو د دغو ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې چې د مدني ټولنې او د افغان میرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه یوه اعلامیه هم خپره کړه چې په کې په ولایتي شوراګانو کې د میرمنو د څوکیو په ډیروالي باندې ټینګار شوی و. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ښځو ته د ولایتي شورا څوکۍ د رقابت یا سیالۍ له لارې ورکول کېږي او د موضوع اصلي علت همدا دی. په موږ په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد راپور ته.
په لسګونو ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې انتقاد وکړ چې په ولایتي شوراګانو کې یې د میرمنو لپاره لږې څوکۍ ځانګړې کړې وې. دغو میرمنو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې د مدني ټولنې په نوښت جوړه شوې وه وغوښتل چې په ولایتي شوراګانو کې د میرمنو ونډه زیاته کړی شي. د افغان میرمنو د ټولنې مشرې سوریا پرلیکا په خپلو خبرو کې وویل چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه ځواب ورکړي. ګانو کې د مرمنو د څوکیو کمواله هیڅ ډول قانوني دلیل نه لري، نو ځکه موږ د مدني ټولنې غړي خپل حقوق واړو او د کابل ولایتي شورا کې د مرمنو د څوکیو د کمښت علت باید روښانه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید زموږ غوښتنو ته ځواب ورکړي.
اصلي ما کمیسیون مستقل انتخابات است که باید به سوالات ما نهادهای جامعه مدنی پاسخ ارائه دارند.
د غونډې د ګډونوالو په وینا د اسد د 28مې نیټې د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو په دا ځل انتخاباتو کې هم د میرمنو ونډه ډیره زیاته وه. د ګډونوالو لخوا په یوې اعلامیه کې وویل شول چې په انتخاباتو کې د میرمنو ونډه 85% وه، نو له همدې امله باید د ټولو ولایتونو په ولایتي شوراګانو کې د میرمنو ونډه زیاته کړی شي. خو د افغانستان د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وویل چې سړی د رقابت له لارې په دې وتوانېدل چې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي.
د کابل ولایت ته یوازې اته میرمنې لاره پیدا کړي، نه زیاتې. کوم څه چې زه بیا هم په هغه باندې تاکید کوم، هغه دا ده که چیرې میرمنې د نارینهو سره رقابت وکړی شي، حتی نویشت څوکۍ لرو په کابل کې، چیرې نویشت ښځې هم ډېرې رایې اوسي، دوی کولی شي چې دغه نویشت څوکۍ د خپل ځان کې، یعنې دوی ترلاسه کړي. او که چیرې رقابت ونه شي کړی، فقط په کابل کې اته چوکۍ دوی ته اختصاص شوي.
د افغانستان د دیش ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پایلې تقریبا لس ورځې دمخه اعلان شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په انټرنیټي پاڼه باندې د ټولو هغو کاندیدانو نمونه شته چې زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ډېر ژر به د پاتې څلورو ولایتونو پایلې هم اعلان کړي. د ولایتي شوراګانو په انتخاباتي بهیر کې د درغلۍ او شکایتونه هم موجود دي، خو د کارپوهانو په باور د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر سر روان کړکیچ د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ستونزې یوې خواته کړې دي.
د انتخاباتو او نورو موضوعاتو په حق له د نورو مطالبو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. د ازادي رادیو ویبپاڼه ده www.azadiradio.org/.com. همدا شیبه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې دا مطالب لوستلی شي. حمید زاده، د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدلو په هیواد کې شرایط خراب کړي دي. رحیم وردک، په شمال کې ناکراریو ته باید جدي پاملرنه وشي. د افغانستان په اړه په واشنگتن کې مهمه غونډه روانه ده. ملي مشارکت جبهې په ایران کې د افغان ماشوم د نه ادامېدلو غوښتنه وکړه. مصطفی ظاهر، دولتي او غیر دولتي ادارې دي جنراتورونه نه کاروي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې دي. فریده حلسیف هم په سټوډیو کې ده چې د مهمو خبرونو لنډیز در واوروي.
امریکا د داسې لارو چارو په لټه کې ده چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات ورسوي او په دې توګه آسیایي هیوادونو سره هم اقتصادي مرسته وشي. د متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته د نوو زرګونو عسکرو د لیږلو پیشنهاد ترلاسه کړ. د ناټو عمومي منشي وایي که د ناټو په تړون کې د امریکا متحدین په افغانستان کې د خپل ماموریت په برخه کې لویه برخه ونه لري نو د دې تړون راتلونکي به له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نشه یي موادو د نیولو د عملیاتو په ترڅ کې ولستنه مخالف وسلوال وژلي. البته د افغانستان په جنوب کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هلمند او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په شوو عملیاتو کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې پولیس توانېدلی دي چې یوه زیاته اندازه نشه یي مواد ونیسي او د هیروینو یو شمیر فابریکې له منځه یوسي. د امریکا ولسمشر لخپلو علي رتبه پوزي چارو سلاکاران غوښتي چې د افغانستان او پاکستان لپاره پر ستراتیژي بیا کتنه وکړي. د آذربایجان او ارمنستان مشران بنند د ناګورنو قرهباغ د زړې لانجې د واري پر لارو چارو خبري وکړي. د امریکا د کانګرس غړو موافقه وکړه چې پر اساس یې د ولسمشر باراک اوباما اداره اجازه مومي چې د ګوانتنامو له زندان سره د محاکمې له زندان څخه د محاکمې لپاره د مشکوکو بهرنیو تروریستانو راوستلو ته دوام ورکړي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال اروپا ته سفر کوي څو د ناټو له متحدینو سره خبري وکړي.
زموږ اخلا اصلي رادیو څخه اوري. اته بجې او 2:30 دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري چې د هلمند ولایت د ملي امنیت چارواکي وایي چې دوه تنه ځانوژونکي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدرو موادو سره د مبارزې پولیسو په هلمند او د هیواد په نورو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې زیات اندازه نشه یي مواد نیولې او د هغو ځینې فابریکې له منځه وړې دي. دغه راز تاسو د ورکو عزیزانو د موندل کېدو په هیله د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خبرو. خو تر دغه ټولو موضوعاتو مخکې د هند انتقاد په باره کې به یو لنډ مطلب در وورو. هندوستان د چهارشنبې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره پر پاکستان فشار راولي چې سخت دریځي له خاورې افغانستان ته وانه وړي. دا له ډېرې مودې وروسته لومړی ځل دی چې د هند د هند باندنیو چارو وزیر نیرو پاما راو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې او له دې هیواد افغانستان ته د سخت دریځو د اوښتو په خاطر پر پاکستان د نړیوالې راوول نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راولي چې مسؤلیت ادا کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل بیا رامنځته شي چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11 مینیټې مخکې هندي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد په پوځي عملیاتو کې یو لړ بریاوې لاسته راوړي دي، خو د لشکر طیبه په شان ډلو پر ضد اقدام نه کوي ځکه چې فکر کوي دا ډول ډلې د هند پر ضد ستراتیژیکي پانګې دي. راو د پاکستان له لوري د سخت دریځو ډلو ترمنځ د توپیر کولو په وړاندې خبرداري ورکړه. اوس پر شو هلمند ته د هلمند ولایت ملي امنیت چارواکي وای دوه تنه ځان وژن کې نیولې دي چې غشتلې په لشکرګاه کې پر دولتي او بهرنۍ کسانو حمله وکړي. د ملي امنیت ادارې درې تنه نور په لشکرګاه کې د انسان تښتونې او د ماينونو د شودلو په تور نیولې دي او خپل نیول شوو کسانو پر خپل ارادې اقرار کړی دی. په دې اړه نور حال له هلمند د اصلي رادیو د خبريال په دې راپور کې واوري.
د هلمند ملي امنیت د ادارې له لوري دوه تنه هغه تنکي ځوانان چې غوښتلې ځانونه په لشکرګاه ښار کې پر دولتي او بهرني سرتیرو والوځي د چاودیدونکو واسکټونو سره جوخت نیولې دي. د هلمند والي مرستیال عبدالستار میرزا کوال رسنیو ته وویل کچیرې دغه کسانو په لشکرګاه ښار کې بریدونه کړي وای نو زیاته مرګ ژوبله به یې اړولې وای. میرزا کوال د ملي امنیت کارکوونکو دغه کار وستای او د هغوی نه یې د ښار د خلکو د ژوند د ساتلو غوښتنه وکړه.
زموږ ویښ او بیدار کشفي ارګانونه په خاص توګه د ملي امنیت زړور وطن دوست او په وطن مینو شاه زلمو ځانمرګ حملې چې دوه کسانو چې دواړه د کواټې اوسېدونکي دي راغلي و غوښتل یې دلته انتحاري حمله په د ولایت په مقام یا په بله د ریاست امنیت او یا په ښار کې ترسره کړي. مخکې دې نه چې د عمل ترسره کړي بلپیل په هغه سیمه کې زلمو لخوا په نښه شوي دي. که چیرې دا عمل ترسره شوی په یقین سره به بیا په هلمند کې ډېرې کورنۍ د ویر په ټغر ناستې وې.
د ملي امنیت د ودانۍ په انګړ کې درې تنه چې خپله اقرار کړی دی چې په یو شمېر تښتونو او وژنو کې هم لاس لري رسنیو ته وښودل شوه. د هلمند والي مرستیال په دې اړه وویل دغه دریو کسانو نه یوازې په ښار کې د ماینونو پر ایښودلو بلکې د یو شمېر وژنو په اړه هم اعتراف کړی دی. میرزا کوال وویل نیول شوي ډلې څه موده وړاندې د ټاپا د مین پاکونې موسسې د غړو پر تښتولو او د هغوی د دوو تنو د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده.
او دوه کسان نور چې خواته ولاړ دي هغوی هم په تیرو کې تکه تاسو په یاد وي مین کشان چې د کاریز په سیمه کې هغه سیمه د مینونو نه پاکوله هغه د دوی په واسطه تتاب سو او دوه کسه شهیدان سو. همدارنګه په ښار کې د نورو عملو نورو هغو کارو چې هغه په پوستو کې په نورو ځایو کې کسانې پیدا کول ترڅو دا په نخه کې او هلته ماینونه ځای په ځای کې دوی ټولو خپله اقرار کړی ده.
د ملي امنیت کارکوونکو له دغه ډلې سره یو کورلا ډوله موټر دوه د عکاسۍ کمرې ډېر رموټونه او د یوه کلاشنکو په شمول یې ګڼ شمېر ماینونه نیولي وه چې د همدې ادارې په انګړ کې رسنیو ته وښودله. له دوو تنو نیول شوو تنکیو ځوانانو نه یو وایي چې په چرې د پاکستان د کوټې ښار نه لشکرګاه ته راوستلی دی او بیا یې د ځان وژونکي حملې په اړه توصیه ورته کړې ده. دوی غواړي چې دولت یې خوشې کړي چې د ده په خبره وروسته بیا داسې کار نه کوي.
محمد اساق دلته د ملا مازوکا خون لالی د میژ او دواړه وړونه دي. د یو کال مخکې موږ ته دورې کوټه کې کور پروت و نو بستیم سره وسوه هغه وارې نه راوستله. لاړو مدرسه کې کا سبق ویلې دا ور رالو اختر شپوږ دی راغلی و ما ته وایي زما د ورور واده راځه داسې داسې کیسه ده. دلته چې راوستل دغه بینول پشپبند بیا راواړول دې خواد چې راواړول او بیا ولاړې دا بارود د شیانې راواخستل په ګاډۍ کې. موږ په خبره نه وو چې دلې راوړو موږ ټکې وکتله دا ډبې دا شیان پکښې وې. بیا تبلیغات شروع کړو پرون په غرمه ډوډۍ باندې را او بیا ګاډۍ ته واچول ول دا رقم داسې د مثال جنت دا رقم کې څه داسې موږ دا ځای ولیدی او دلته یو شی نهشته.
د هلمند د ملي امنیت کارکوونکو فعالیت په دې وروستیو کې په داسې حال کې زیات شوی دی چې تېره میاشت هم دغه ادارې ګڼ شمېر کسان په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د ماین د چاودنو او نورو اعمالو د کولو په تور نیولي وه.
په دې ولایت کې پر ځان وژونکو او انسان تښتونکو سربیره مخدر مواد هم نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هلمند او د هیواد په نورو سیمو کې په شویو عملیاتو کې د نشه یي موادو په خلاف د مبارزې پولیس توانېدلي چې یوه اندازه نشه یي مواد ونیسي او د هیروینو یو شمېر فابریکې له منځه یوسي. د کورنیو چارو د وزارت د نشه یي موادو په خلاف د مبارزې مرستیال جنرال داود داود د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې له دیرشو ټنو نه زیات کیمیاوي مواد نیول شوي دي. په دې اړه نور حال د حمید مومند په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې د پولیسو وروستي عملیات له بریاو سره مله و. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې یوه زیاته اندازه نشه یي توکي د پولیسو لاسته ورغلي او د هیروینو یو شمېر فابریکې له منځه وړل شوې دي. د کورنیو چارو د وزارت د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې مرستیال جنرال داود داود د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې عملیاتو زیات تمرکز د هلمند په کجه کې او ګرمسیر ولسوالیو کې و.
عملیات بزرګي چې ما در ولایت هلمند داشتیم
دی وایي هغه ستر عملیات چې موږ په هلمند کې درلودل دوه عملیاتو چې د اکتوبر د میاشتې په څلورمه او پنځمه نیټه ترسره شول. د پنځمه نیټې په عملیاتو کې له نوي ټنه زیات د کوکنارو تخمونه، پنځه درش ټنه امونیم نایټریټ چې په چاودېدونکو موادو کې ترې کار اخیستل کېږي، او همداراز 1,800 کیلوګرامه افیم ترلاسه شول. د اکتوبر په څلورمه نیټه د ګرمسیر په لکاډې بازار کې عملیات ترسره شول چې پکې یو ټن چرس، لس ټنه کیمیاوي مواد چې په چاودېدونکو موادو کې کارول کېږي، او همداراز زیاته اندازه وسله او مهمات ترلاسه شول، او د سړک د غاړې د بمونو یوه فابریکه له منځه یوړل شوه. جنرال داود وویل چې په بلخ ولایت کې هم یو لړ عملیات شوي چې پکې لس ټنه داسې کیمیاوي مواد نیول شوي چې د هیرونو په جوړولو کې کارول کېدل، او له دې سره په تړاو کې د پولیسو یو افسر هم نیول شوی دی.
قدر منوریدونکو، له دې سره د دې خبرونې د خبري مطالبو پایته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې ستاسو د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام خبرو، او یادونه کوو چې کېدای شي کوم څوک ورک وي، نو له دې لارې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او له دې لارې ومومي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو، دا بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام ور را ورسید. دا هغه پروګرام د چرته چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو، دغه د ورک شو عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. کله تاسو هم څوک ورک وی او خپل ورک شوی عزیز لټوي، نو دغه پروګرام تر پای له ما سره واورئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 45 115. ګرانو اوریدونکو، د ازادي رادیو مینوالو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته واګیاست. د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي. مونږ هڅه کوو چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. ګرانو دوستانو، که غواړئ چې خپل ټول تلیفوني پیغامونه واورئ چیرته چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، نو ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ. هلته به تاسو ټول خپل هغه پیغامونه واورئ چیرته چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې له دغې لارې نه د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. نو ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کېدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زما محمد امین د میر افغان زوی د فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ د چرا د زړه د کلی څخه خبرې کوم. زما د کاکا زوی چې نوم یې اختر د شیرین اکا بدغسی زوی دی، د دې میاشتې کېږي چې ناخبره د کوره وتلی، او عمر یې هم 13 کاله دی. که چیرې دی زموږ غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي: 0 و 1 10 0 9 814. بیا نمبر تکراروم: 0 و 1 10 0 9 814.
سلام علیکم، شیر زمان د بغلان ولایت مسجدون تای ولایت بغلان ولسوالی تل خمری کله سره خیر لما ورور د عبدالصمد په نامه قنده ولایت تاتلس کاله کی تلا د وخت نه درک دا کوم چې څوک دې ما پیغام اوري او دې چې ما دې ما ته زنګ وي 0 و 1 10 0 9 14.
سلام علیکم، زه شیر محمد خبره کوم د کوټه څخه. موږ یو درې الکان دي، په نامه یو د خانم دی، یو د عبدالعادي نمیږي، ګل امین الله نمیږي، د کندوز د ولایت څخه راوتلی دی. تر اوسه هیڅ درک نشته، یا دی په خپله دغه زموږ اواز اوري، نو موږ ته دې په دغه شمیره ټلیفون وکړي: 0 300 300 300 95 6. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد الله د پښتون آباد کوټی د منان چوک د اجمیر باندې د ګرلی څخه خبرې کوم. زما یو اخشي ورک دی تقریبا څور لس کاله کېږي. کور ډېر پسې پریشان دي چې هر چا ته معلومات وي. نوم یې علی احمد دی، د پلار نوم یې سردار محمد نانوای دی، د نیکه نوم یې عطا محمد دی. هر چا ته یې پته وي موږ ته دې پر دغه تلیفون باندې اطلاع راکړي. کور بیا ډېر ودان وي. د تلیفون نمبر زما دی 0-345-3-4-3-10. تلیفون نمبر یې واري بیا 0-345-3-4-3-10. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. زما نوم دی سمیلا، د ما ورور متیلا نومېږي، په ایران په شیراز شهر کښې نادرکه شوی دی. د پلار نوم دی نرعالم، ولایت لغمان، اورسالۍ، علیشنګ. نس نس کمه څلور کاله شل دی که د ما خپله دا اواز اوري یا که د نور یار دوستان اواز اوري، په دې تلیفون شماره دی مونږ ته خبر راکړي. 0-345-2-10-15 په مخامخه.
دغه یو نفر د امیرجان په نامه چې د دلبره قاضي دی، د چرا د کلي، د فراه ولایت، د ګلستان د ولسوالۍ. ډېر وخت کېږي چې ورک دی. د دغه په هکله که څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. 0-71-1-41-9.
یو ورور دی چې نوم یې نعیم دی، او د یوه دی نوم یې رحمان دی، د بل دی رحمان دی. کور یې په افغانستان کښې دی. زه خپله فلحال د کراچۍ سره ستاسو سره خبره کوم. زما نوم شریف الله دی. که چېرې چې زه په هکله یو څوک معلومات ولري یا بل په هکله معلومات موږ ته راکړي، نو د ټلیفون په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهئ. 0-308-9-8-41.
السلام علیکم. زه مرسلین د تګل سوالۍ نه خبرې کوم. یو کس د میرویس په نامه، د ابراهیم زوی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. مور یې زموږ په کور کښې ورته انتظار باسي. دا څو کلو راهیسي ورک دی او نادرکه دی. که هر ځای کښې زمونږ اواز اوري، پیغام هم اوري، د دغه شمارې سره دې تماس ونیسي. 0-295-8-3-0.
الو، السلام علیکم. زه محمد نبی د بلوچستان د پشنه څخه خبره کوم. زما یو اکا دی، دا 15 کاله کېږي چې په ایران کښې ورک دی. که څوک په د ده په اړه معلومات لري موږ دې په دغه نمبر تلیفون وکړي. 0-1-40-1-50-1. 0-1-40-1-50-1. السلام.
او اوس هم یو تازه خبر لرو له کابل څخه. زموږ خبریالان په راپور کې وایي چې نن سهار د 8:03 د کابل په شهر نو سیمه کې د هند سفارت او د کورنیو چارو د وزارت ترمنځ زوروره چاودنه شوې ده. د دې چاودنې د جزئیاتو په باب چې هدف یې څوک وو او څومره تلفات یې درلودل او یا یې څه احتمالي زیانونه پیش کړي دي، په دې اړه به د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې نور تفصیل درکړو. او سم د ورکه شو عزیزانو د پروګرام پاتې برخې ته توجه وکړئ. بله، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې د ورکه شو عزیزانو د پروګرام پاتې برخه
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، دا دی بیا هم د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام ور راورسید. دا هغه پروګرام ده چېرته چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، دغه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. که د تاسې هم څوک ورک وي او خپل ورک شوی عزیز لټوئ، نو دغه پروګرام تر پایه له ما سره واورئ. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 420 24 40 115. ګرانو اوریدونکو د ازادي راډیو مینوالو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته واګیست. د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي. مونږ هڅه کوو چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو په پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. ګرانو دوستانو، که غواړئ چې خپل ټول تلیفوني پیغامونه واورئ چیرته چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، نو ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ. هلته به تاسو ټول خپل هغه پیغامونه واوري چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کیدای شي چې له دغې لارې نه د تاسو کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي. نو ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زه محمد امین د میر افغان زوی د فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ د چرا د زاړه د کلي څخه خبرې کوم. زما د کاکا زوی چې نوم یې اختر د شیرین اکا بدغسی زوی دی، دا دوې میاشتې کېږي چې ناخبره د کوره وتلی او عمر یې هم 13 کاله دی. که چیرې دی زموږ غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي: 0 80 1 9 8 14. بیا نمبر تکراروم: 0 80 1 9 8 14.
سلام علیکم، زه شیر زمان د بغلان ولایت وسیدون تای ولایت بغلان ولسوالی تل خمری کله سره خیر لما ورور د عبدالصمد په نامه قنده ولایت تاتلس کاله کی تلا د وختنا درکه دا که څه د ما پیغام اوري په دې شماره د ما ته زنګ وای: 0 80 1 9 8 14.
سلام علیکم، زه شیر محمد خبره کوم د کوټه څخه. موږ یو درې الکان دی په نامه، یو د خان نوم دی، یو د عبدالعدی نومېږي، ګل امین الله نومېږي. د کندوز د ولایت څخه راوتلی دی، تر اوسې هېڅ درک نشته. یا دی په خپله دغه زموږ اواز اوري، نو موږ ته دې په دغه شمېره ټېلیفون وکړي: 0 300 380 395. وسلام.
السلام علیکم، زه احمد الله د پښتون آباد کوټي د منان چوک د اجمیر باندې ګرلی څخه خبرې کوم. زما یو اخ شي ورک دی، تقریبا 14 کاله کېږي. کور ډېر پسې پریشان دي، چې هر چاته معلومات وي. نوم یې علی احمد دی، د پلار نوم یې سردار محمد نانوای دی، د نیکه نوم یې عطا محمد دی. هر چاته یې پته وي، موږ ته دې پر دغه ټېلیفون باندې اطلاع راکړي. کور بیا ډېر ودان وي. د ټېلیفون نمبر زما دی: 0 300 1 5 3 4 3 4 3 0. ټېلیفون نمبر یوارې بیا: 0 300 1 5 3 4 3 4 3 0. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه دادادی راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. زما نوم دی سمیلا، زما ورور متیلا نومېږي، په ایران په شیرا شهر کښې نادرکه شوی دی. د پلار نوم دی نرعالم، ولایت لغمان او رسالې علی شنګ. نس نس کمه 4 کاله شل دی که د ما خپله د اواز اوري یا که د نور یار دوستان اواز اوري، په دې ټېلیفون شماره دی مونږ ته خبر راکړي: 0 300 3 5 2 5 2 1 5. وسلام په مخم.
دغه یو نفر د امیرجان په نامه چې د دلبره قاضي دی، د چرا د کلي د فراه ولایت ګلستان د ولسوالۍ. ډېر وخت کېږي چې ورک دی. د دغه په هکله که څوک معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي: 0 80 1 80 1 40 1 9.
یو ورور دی چې نوم یې نعیم دی او د یوه ځین نوم یې نعمان دی، د بل دی وخما دی. کور یې په افغانستان کښې دی. زه خپله فلحال د کراچۍ سره ستاسو سره خبره کوم. زما نوم شریف الله دی. که چېرې چې ده په هکله څوک معلومات ولري یا بل په هکله معلومات موږ ته راکړي، نو د ټېلیفون په دغه شمېره موږ ته زنګ وایي: 0 308
نویشت حتی نویشت نسوه یو دیرش.
سلام علیکم، زمر سالین دی تگل سالین خبری کم. یو قصد مرویس کنامه دی ابراهیم زید کنال رو لید ساکر و سوالی و سیدون که موری زمان پا کور که و تا انتظار باشه دا چو کل و رئیسی ورک دی اللہ داره کده که هر زی که زمانگا آواز آوری پیغام موری دا داد شماری سر دی تماسو نشی سپر و سا پینزنوی آتیا دردی شل.
الو سلام علیکم، زما احمد نبی د بلوچستان د پښنه خبره کوم. زما یو کار د 50 کال کیږي چې په ایران کې ورک دي که څوک په دغه پاره معلومات لري مشه په دا نمبر تلیفون کې چې پرې واچا 3017 چې پرې واچا 3017 سلام په احترام.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لا ازادي رادیو څخه اوري.
الو، زه احمد کریم انګار د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د کلای صدین د کلی اوسیدونکی چې د ایران د کازین څخه تاسو ته خبرې کوم. د ما یو ماما چې نوم یې امین الله او د پلار نوم یې ابو خان او د ورور نوم یې بسم الله او د لاکین دی او ته لاس کاله کېږي چې د موږ څخه مبارکه دی چې هر څوک د ده په هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دې نمبر زنګ وایي. د ما د ایران د تلیفون نمبر 2091 9 1 9 3 1 9 3 1. زموږ د افغانستان نمبر 0 2 2 8 2 9 2.
زادو ستار د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور چې پړوک نومېږي نن تقریبا 8 کاله مخکې د کور نه بېزاره کښ شوی دی. که پړوک په خپله زما دا آواز اوري او یا د دې یا دوست دا آواز اوري، مهرباني دې وکړي په دې نمبر زموږ سره تماس ونیسي. د افغانستان کوډ نمبر 0093 9 9 9 2 2 8. ټلیفون یو ځل بیا تکراروم، 0093 9 9 9 2 2 8. وسلام ادا دیرا تو زین بابان.
زمو سخن زابل د ولایت خاکران د ولسوالۍ د پرانی د کلی اوسیدونکی یم. زما دیوانډوال لکه ملتان لکه غازی لکه ګلاب ورک دی. که چېرې پیدا شو زارت کول ما ته د بلې شماره زنګ ووهي 0913 6 9 5 8.
الو سلام علیکم، زه محمد الله باوري د کندهار د ولایت شولی کور ولسوالۍ د باختر اشکزو اوسیدونکی یم. زما یو ور دی چې په نامه د امان الله نومېږي، د عبدالصمد خان په کې زوی دی، د باختر اوسیدونکی دی. دا د 14 یا 14 کاله کېږي چې ورک دی. تاسوکه د په اړه معلومات ولري د ټلیفون پر دغه شمېرو دې مو سره تماس ونیسي. او یو ورور یو ماما دی چې باز محمد نومېږي، د زابدین په کې زوی دی. هم دا 15 کاله کېږي چې د خپله کور څخه نادرکه دی. نو دوی اوس وایي چې موږ د اصفهان په ډېر زندان کې بندیان یو. د دوی بندیان دي په دغه خطنه چې د اصفهان د زندانه سره وځي، پر دغه د خپل نمبر یا د ټلیفون نمبر یا عکس باندې ووایي. اوس د دوی نمبرونه نشته، پر عکس پر خطه باندې د دوی نمبر نشته. خلک موږ ته وایي چې دا نه دی شوي. نو دوی یا د ټلیفون نمبر ووایي او یا د خپل عکس دغه چې وسلام. سلام علیکم.
هلو، زه مولوی جان احمد د لوګر دی ولایت د مصادق کلا اوسیدونکی، د موږ د ترور زوی رحیم، د ملا مبین زوی، د اوتخیلو د کلي اوسیدونکی، د لوګر د پل عالم سره نږدې تخته د یو نیم کال کېږي چې ورک ده. په اعصابو کې لږ مرض لري، چر سم وي، کور ډېر ورته اندېښمن ده. که څوک چې دغه په هکله معلومات لري په دغه نمبر باندې دې موږ ته زنګ ووایي، الله به ډېر اجرونه ورکړي. 0 8 8 4 4 9 9. شماره ده تکراروم، 0 8 8 8 4 9. وسلام په ډېر احترام.
السلام علیکم زه امان الله د کندهار د ولایت مرست ولسوالۍ د بخیرزو د میان د کلي اوسېدونکی یم. د ازادي د راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم او د دې ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ سامونه نه شي. زموږ یو عزیز چې د نقیب الله نامه دی، د ملنګ قاضي دی او د حیات الله او د حمید الله ورور دی. اتلس کاله کېږي چې نادره کدی کدی زما اعلان خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. صفر
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نوم روشان ده د لاس کال کېږي چې د خپل کور نه درکده یا کدی په خپل د اعلان ناروي یا د پاک له بل څوک معلومات لري تر دوه ټلیفون شماره دي ما سره ټلیفون وکړي نو ټلیفون شماره ده 0919 621 20 اپ 34 بل شماره مې ده